په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصار خبرونه په دې خرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه کاظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د تاوانونو د ازالی لپاره په ټانک او پېښور کې د وزیرستانیانو احتجاجي پرلتونه دوام لري. د ډیر اسماعیل خان په یو عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د مقدمه اورېدنه د فبروري تر 8 وځنډول شو. او په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شوو کسانو شمیر 490 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نوم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د خپلو ورانو کړ شوو کورونو او نورو ودانیو معاوضه غواړي. د پرلت ګډونوال وایي تر هغې به ناست وي چې د ړنګو شوو کورونو په اړه یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. د یو مسجد په نوم دا پرلت د جنوري له 18 راهیسې روان دی. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک بیا وایي د سوی حکومت په امر یې د ړنګو شوو کورونو د سروې او معاوضه ورکولو ستونزه په پام کې نیولې او هیله ده چې ژر یې د حل چارې پیل شي. بلخوا د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پرلت روان دی او وایي که غوښتنې یې ونه منل سوې نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. دوکانداران او د مارکیټونو مالکان وایي د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال یې د کرون روپیو زیان شوی. حکومت ورسره د دوکانونو د یوې مرلې پر سر د 45 لک روپیو معاوضې ژمنه کړې وه خو اوس یې نه ورکوي. له شمالي وزیرستان څخه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ ته منتخب غړي میرکلام وزیر تېر ماښام په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په منځ کې څه لږ مذاکرات وشول چې په هغه کې اجمل وزیر چې کوم سپوکس مین دی او د سی ایم او اقبال وزیر دی ریلیف منسٹر چې کوم دی هغه سره زموږ یو میټینګ وشو خو په هغه کې څه داسې نتیجه ته ونه رسېدلو. دوی هغه زړې خبرې کولې.
د متاثرینو یو نیمه میاشت په میرانشاه کې پرلت ووهه خو په پېښور کې احتجاجي ناسته د جنوري له 9 پیل کړې ده. حکومت د دوی د اوسنۍ ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال وبخشي د ډ اسماعیل خان په یو عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د مقدمه اورېدنه وځنډول شوه. ټاکل شوی وه چې نن په سیشن کوټ کې د منظور پښتین په ګډون د غورځنګ د دوو نور مخکښانو عالمزیب مسید او شاید شیرانی په ضمانت د راخوش کولو درخواست اورېدنه وسي خو د وکیلانو د کاربندیز له امله دا اورېدنه وځنډېدله. د غورځنګ مدافع وکیلانو نن مشال رډي ته وویل چې یاد عدالت د خوش کولو پر عرضې د اورېدنې لپاره د فبروري 8 نېټه ورته وټاکله. د پېښور پولیسو د جنوري پر 18 پېښلمي مهال پښتون ونیوه او ویلې دي چې دا کار یې د ډیر اسماعیل خان د پولیس په غوښتنه کړې دي. پولیس مبر منظور پښتون د امن خرابولو، کرکې خورولو، لاین څخه د مخ اړولو، د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې څخه د سرغړونې د فعل لګولې دي. د غورځنګ نیول شوو مشرانو پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي او دریز لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره ږغ پورته کړی دي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو پلاوی پرون اسلام آباد ته رسېدلی چې د قرض اخیستو پر وخت به د پاکستان لخوا پر منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج اخلي. دا پلاوی به د روان میاشت تر 14 په اسلام آباد کې وي. د مالي چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار حافظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پلاوی به د پاکستان اقتصادي اصلاحات ګوري.
پچھلے چند مہینوں میں جو استحکام
دیوائے پتیر سو میشت کی زمنگ اقتصاد خوشو دے زمنگ دے پیسے نرخ باثبات دے زمنگ چے کما مالی خسارہ وا غا کم شو دے آئی ایم ایف مگ سرا اقتصادی اصلاحات کی مرسته کی.
په 2019 کال کې ایم ایف څخه د پورونو اخیستلو وروسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ګیس، بجلی، تیلو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې خو حافظ شیخ پرون ویل چې د وخت په تیرېدو سره به دا بیې سمیږي. د چین مشرتابه منلې چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوي او کمښتونه شته. کورونا وایرس په سا اخیستو یا نظام تنفس وژونکی اغیز کوي چې له وجې یې تر پرون ورځې پورې 415 کسان مړه شوي ول. نن په چین کې د روغتیا ملي کمیشن وویل د کورونا وایرس له وجې 4 کسان هم مړه شوي چې په ترڅ کې د دې وایرس له وجې د مړو شمیر 409 اتیا لوړ شوی دی. بلخوا نن په هانګ کانګ کې هم یو کس له دې ناروغۍ څخه ومړ. یاد کمیشن دا راز ویلی چې د کورونا وایرس څخه د پاسه 3290 کیسونه هم ریپورت شوي چې ورسره د ناروغانو ټول شمیره تر 40400 واوښته. زنهوا خبری اجانس د چنای چارواکي لخلې لیکلي د هیواد وی اعلی حکومتي کمیټې پرون ومنل چې د روغتیا د بیرنی حالات لپاره په ملي نظام کې اصلاحات پکار دي. یاد کمیټې ویل چې د مایانو د غیر قانوني مارکیټونو خلاف د ګامونه پورته کړل سي. اخوا د روغتیا نړیوال ادارې WHO کورونا وایرس د نړیوال روغتیا لپاره بیرنی حالت ګرځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې نن یو ځل بیا زیات ویشل سوی ملت او کانګرس ته د یووالي پیغام ورکړي. یو کال وړاندې په داسې حال کې چې پر بجټ د اختلافات پر سر یو شمېر امریکایي ادارې بندې وې او د ولسمشر لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول پر پلان جنجال رامنځته سو، ټرمپ په خپله وینا کې د همکارۍ د یوه نوي دور غږ کړی و. نوموړي تیر کال د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید د غچ، مزاحمت او بدل اخیستلو سیاست رد کړو او د همکاري، روغې جوړې او اتفاق یوه غښتلې لار خپله کړو. ټرمپ دا ځل په داسې حال کې وینا کوي چې په امریکا کې سږ کال ولسمشریزې ټاکنې کیږي او سبا به دا هم په ډاګه سي چې د ډیموکرات ګوند لخوا به څوک د نومبر پر درېمه له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مقابله کوي. او په پای کې د لوبو یو خبر، په جنوبي افریقا کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د پاکستان او هند ترمنځ روان دی. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 102 منډې جوړې کړې. دا وخت هند بیټنګ کوي او په څلور اوورونو کې یې 19 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي یې پر ځای ولاړ دي. دا در دې مهال د مشال رادیو خبرونه. استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 201 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ 1 پیسې او 2 روپۍ 3 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني ستانه روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې د پیښور بنو او کوټې په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د خیبر پختونخوا په ټانک کې د مسعود کام احتجاجي پرلت لا هم روان دي. پرلتوال د سیمې د امن او آبادۍ غوښتنه کوي. ولې
چې وزیرستان کې خلک ملي جوړ کو بیا وزیرستانه بوت شي، چې وزیرستان پر امن وي، پاکستان پر امن وي.
د خیبر ضلع د پاموړ شمیر هغه خاصدار چې نوکرۍ ختمې شوې دي، حکومت غواړي چې بیرته په روزګار کې
چې آرمی روغله نو د مونږ داسې پراپر زوی نه و چې مونږ خپل زون سټل کړه وای. دلته د خلکو کورونا کلی ارڅ خراب شوی.
په افغانستان کې فعالې یوې شخصي مخابراتي کمپنۍ سرلنن په جلال آباد کې خلکو ته د 4G انټرنیټ خدمات ورکول پیل کړي دي. د انټرنیټ یو کارونکي وای دا کمپنۍ خپلې ژمنې سمې نه عملي کوي.
هغه څه چې کمپنۍ وایي مخابراتي شبکې هغه څه خدمات نه وړاندې کوي، نرخونه هم لوړ دي، هغه سرعت هم کم.
پریوش مې نور سیمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دال مشال رادیو سره اوس. او دا هم ولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا پټان کې د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیله د یو مسجد په نوم احتجاجي پرلت لا هم روان دي. د جنوري پر وشتمه د پیل شوې د پرلت ګډونوال وایي حکومت دی د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته رسیدلی تاوان ورپوره کړي. د دوی په خبره هلته د پوځي عملیاتو یو لس کال وشول، خو حکومت لا هم د زرګونو نړیدلو کورونو تاوان نه دی ورکړی. حکومتي چارواکي بیا وایي په دې اړه سلام مشورې کړي دي او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د عمر وزیر رپورټ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو او پرلت ګډونوال او منتظم حیات پر غلوی
8 9 10 چې کیما تباہی بربادی مسعود بیل شوې دو. سرکاري اعداد و شمار مطابق 87000 ملړنګ شوې دي. حکومت دولت مخته د معاوضه اعلان وکړ. فیز 1 فیز 2 چې کیما سروي وشو پاشک غړ غړ کلی پوت شول. فیز 3 فیز 4 شه د چې کیما سلادو 18000 سروي کینسل شوې دي. عام مسلادا حال شي فیل 4 او چې کیما ری پیدا شپږو میاشتې یې شوې په اکاونټینا شادا ورګړي شي د عوام ته او بل چې کیم فیز 5 88 کلی پوتې دي. اگر د فیل 4 سروي وشي ټیمینا دراون شي.
سید انور وای د پرلت مقصد یې دولت لخوا د دوی سره د آبادۍ چکمې واده شوي هغه غواړي.
دا
خلتا ابو داول د پوره چکی می وادی و ایدینا شوی وی پابند د اعمال وشی چې وزیرستان کې خلق ملي جوړه کو بیو وزیرستان ابوت شي چې وزیرستان پر منوي پاکستان پر منوي
د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت نا ورته هدایاتی چې د ډنګو کورونا سروې چې د ځان ښکار شوی یا پاتې خلک دي د ټوله مسلې زر هوارې کړي نو د غستون ځای په پام کې دی زربہ د حل لار لټوي
مسعود مشرانو یو ساتر اپنی کمیټي جوړ کړې و هغه ما پېښور ته بوتلا او یلتا سیکټر ریلیف او د ریلیف ډپارټمنټ او کام سره ملاقات وشو هاي کې مونږ ته درې زره فارمونه په موقع باندې راکړل د کم چیکونه چې کم مونږ سره راغلي دي دغه تقسیم شروع شولو دینه بعد مونږ سروې مرحله ته زو امپورټنت شی دی چې کم پېنډینګ د درې سلور کالو دا زما د ټایم د دوه میاشتو درې میاشتو نه دا هغه ته حکومت مکمل توجه ده ماته برنه صوبایي حکومت د احکامات دي چې تاسو زر نظر د پېنډینسي
جنوبی وزیرستان کے آپریشن راہ نجات پنامہ عملیات 2009 کال کے پیل شوی ول او اس دغه خلق پلوسی متاستان شوی خود یوی کورونا لا هم ڈنگ پرات دی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د شمالی وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو د جائیداد مالکانو بیا په پیښور کې خپل احتجاج جاری ساتلی دی. دوی وایي په شمالی وزیرستان کې اوږد احتجاج وکړ خو حکومت یې غږ ونه اورید ځکه نو اوس پیښور ته ورغلی دی. د دوی غوښتنه ده چې حکومت دې د ضرب از په نامه پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د تباه شوي جائیداد تاوان ورکړي. دوی همدارا زیاتوي حکومت د هغو دوکانونو په سر یوازې 15 لک ورکوي د کومو قیمت چې کروڑونه روپۍ وو. د مشال رډیو خبریال غلام غوث معلومات لري.
د ملک نظردین په نوم یو اغیزمن شوی تن وایي په 2014 کې د زربیازب پوځي عملیاتو نه وړاندې په میرانشاه بازار کې 6600 دوکانونه وو او د یو مرلې یا د نیمې مرلې د دوکان قیمت په کروڑونو روپو کې وو.
هسپتال ته مخامخ ډاکټر جعفر چې ما دوه د آی ول هغه د مونږ نه 4 کروڑ روپۍ خالي یو دکان غوښته کروڑا یو دکان دا سې سبزی منډي چې کومه وته یاده ده په آکه د 2 کروڑ نه وسه تر 3 کروڑ پر خریدوري په ششوله پراپرټي خو چخر څول نه هغه چې کومه د بلډر شوی دي.
حکومتي چارواکو تر دې دمه د شمالي وزیرستان د احتجاج کوونکو د تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي حکومتي واکداران د قبایلي زیلو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نه کوي.
په منځ کې څه لږ مذاکرات وشول خو په هغې کې څه داسې نتیجه ته ونه رسېدلو. دوی هغه زړې خبرې کولې 2 اتیا اربه روپۍ دوی وایي چې ریلیز شوي دي او دلته مونږ ته وایي چې مونږ سره پیسې نشته. بل طرف ته رپورټونه دا دي چې هغه پیسې دوی د لګولو پلان نشته ورسره چې په څه یې ولګو.
دوی وایي که حکومت د خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم اغېزمن شبی خلکو ته د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ تاوان نه ورکوي نو دوی د نورو احتجاجونو پلان لري. د میرانشاه د دریو اغیزمن شوي قانونو د ټولنې جنرال سیکرتر سخی رحمان مشال ریډیو ته وایي
میجا د نن پرې چې کیما اور امن احتجاج کی دا بندې حکومت غور نکو یا می سره آپشن نه را دی. میجو ان شاء الله اسلام آباد ته ځي او د بنګال له روډو باندوي আজি کایو غدر نه ور کوي.
حکومتي چارواکو تر دې وړاندې د یوې مرلې په سر د 200 د 15 لک روپۍ د مالی مرستو ورکولو جمعنه کړی و خو اوس حکومت دوی ته د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ ورکول واړي خو ځایي قانونه دا نه مني. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
په پاکستان کې د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی عبدالقادر بلوچ وایي د ته دړکې ورکول کیږي چې کې لخپلې مبارزې لاس وانه خست نو تاوان به عمومي. نوموړی وایي داسې دړکې په خوا هم ورکول کیږي خو اوس زیاتې شوې دي. بلوچ د دړکو تور د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دا تورونه ردوي بلکې وایي چې هلته د ورکو بلوچستانو شمیر هم دومره نه دی لکه چې ښودل کیږي. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
د ورکو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د ته دړکې ورکوي چې که یې د ورکو بلوچستانو له مسلې لاس وانخیست نو سختې نتیجې به وویني. نوموړي د فروری پر درېمه مشال راډیو ته وویل چې د ډسمبر په پای کې یې په کوټه کې له بیبي زیارت سره په موټر هم وهلی او زخمي کړی و. نموړي ادعا وکړه چې د خاموشه کېدو په بدل کې ورته د گورنر تر چوکۍ لا وړاندیزونه سوي دي، خو د ده په وینا لخپلې مبارزې به پر شانه سي.
دوی مخامخ راځي او په کوټه کې په کیمپ کې را سره کینی، وایي چې اوس د عمر تیر دی، لاړشه کورته او له دړکو سره د مراعاتو هم راته وایي. خو زه ورته وایم چې له تاسو سره یوازې دوه لارې دي، یا به مې لا درکه کړئ او یا به مې مړی وغورځوئ. خو زه به خپله سوله ییزه مبارزه تر هغه وخته جاري ساتم چې ورک کړل شوي کسان نوي را پیدا شوي.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالا لانګو په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه بی بنیاد دي او ماما قدیر ته ګواښونه نه دي سوي.
دا ټولې له ځانه جوړې شوې خبرې دي. د بلوچستان حکومت ته د یو چا په کېناستلو یا ولاړېدلو پروا نشته او ایجنسۍ هم د حکومت ماتحت دي. هغوی موږ ته رپورټ راکوي او د هغوی په کار موږ خبرېږو. هیڅ دړکې نه دي ورکړل شوي او دا دې هم هلته ناست وي. هیڅوک به ورته څه نه وایي او نه به څه تاوان ورسیږي.
ماما عبدالقدیر بلوچ دا هم ویل چې ځینې ورکړل شوي بلوچ وګړي خوشې شوي دي، خو د ده په وینا د نور تښتولو لړۍ لا توند شوې ده.
د خلکو په لادرکه کولو کې ډیره توندي راغلې ده. نه یم خبر چې دوی په دې اړه تګلار بدله کړې ده چې پورته یې کړي. تر اوسه له ما سره د 500 ورک کړل شو لیست پروت دی. که یې هر څوک او هر اداره لیده غواړي را دي شي، زه به یې ورښکاره کوم. په ورک کړل شوو کې د 10,000 مړي غورځول شوي دي او په دې کې ډله ییز قبرونه هم شامل دي.
خو د ضیاءالا لانګو په وینا د لادرکه کسانو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې ماما قدیر وایي. دوی ویل چې په خپل د ماما قدیر بلوچ سازمان دوی ته په کورنۍ چارو وزارت کې د 290 کسانو فیرست ورکړی و چې وروسته بیا 350 ته رسیدلی و.
د ورکو کسانو کورنۍ وایي چې 350 کسان ورک دي او زه نه یم خبر چې دا د 15,000 او 6,000 کسانو فهرست بیا له کومه راوړل کیږي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ حال راکړی چې نږدې 350 کسان را خوشي شوي دي.
د ورکل سو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او یو شمیر بلوچ ملت پال د ورکل سو کسانو تور د پاکستان پر پوز او جاسوسي ادارو پورې کوي، خو حکومت او پوز دواړه دا تورونه ردوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کلو هرتز، لنډې صفحې 2,110، 15,216، 13,580 او 18,380 کلو هرتز.
د مشال رادیو د پاکستان حکومت وایي چې سره تر هغه وروسته پروازونه بیرته پیل کړي چې د کورونا وایرس د تشخیص پرمختللې طبي بستې یا میډیکل کیټس یې ترلاسه کړي دي. د پاکستاني چارواکو په خبره د فبروري پر درېمه له چین څخه دوه پروازونه ورغلي دي او په یو مسافر کې هم کورونا وایرس نه دی موندل شوی. په همدې حال کې په چین کې د دې وایرس په مرکز ووهان ښار کې لا هم ګڼ پاکستاني زده کوونکي بند پاتې دي. د بشیر ګواخ رپورټ وو.
پاکستان ته له کورونا وایرس ځپلې چین څخه د پروازونو بیا پیلېدو په لړ کې د فروری په درېمه له رومچی او بیجنګ څخه 130 پاکستانی او 12 چینی وګړي اسلام آباد ته ورسېدل. د صحت په چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په همدغه ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په اوهان کې د بندو پاتو زده کوونکو د برخلیک په اړه وویل چې هلته د چین حکومت له طبي پاملرنې مطمئنه ده. هغه زیاته کړه اسلام آباد ته رسیدلو مسافرو ټیسټونه شوي او هیڅوک پکې کورونا وایرس نه لري. نوموړی د هغو څلورو پاکستانی وګړو صحت هم مخ په ښه کېدو وباله چې په چین کې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د هغوی صحت تر پخوا ښه دی او مخ پر رغېدو دی. په پاکستان کې پر او چینایي او پاکستانی وګړو زموږ د دې وایرس درلودو شک و. ټیسټونه یې وسول. دوی شکر دی په دې وایرس نه دی اخته. موږ په هوایي میدانونو ځانګړي روغتیایي ځایونه جوړ کړي او د صوبایي حکومتونو سره هم په دې لړکې کار کوو. موږ له بهر ملکونو د کورونا وایرس د تشخیص طبي بستې اخیستې او اوس کولای سو دا ناروغي تشخیص کړو.
کورونا وایرس په تیر دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راڅرګند شو. د دې هیواد لخوا خپرو شو معلوماتو تر مخه د فروری د درېمې تر سهاره پورې په چین کې پر دې وایرس له 10,000 څخه ډیر کسان اخته شوي، له 300 څخه ډیر ته مړه شوي، خو 1500 رغېدلې دي. د پاکستانی رسنیو تر مخه په اوهان کې نږدې 200 پاکستانی زده کوونکي شته دي. دغه زده کوونکو پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې غوښتنه کړې چې زر تر زره دی و باسي، خو په بیجنګ کې پاکستانی سفیر یو ورځ مخکې ویل د احتیاط له مخې غوره دا ده چې دا زده کوونکي په اوهان کې پاتې شي، ځکه د هغې په وینا که وایرس په کې وي نو هملته به یې په بهترو طبي سهولتونو کې درمل نه وشي. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنګ د فروری په درېمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې پاکستان ته له چینه نوي ستان شوي خلک به د پاکستانی حکومت او چین سفارت سره رجستر وي او وخت په وخت به یې څارنه کیږي.
خای د دې وایرس خورېدلو تر ټولو لوی لار د خلکو ترمنځ تماس وي، نو ځکه د چین حکومت پرې بندیز لګولی دی. په ځینو ځایونو کې ترانسپورټ ودرول شوی دی، ډیر خلک تر درملنې لاندې دي او ځینې ژغورل شوي دي. موږ کوشش او څېړنې کوو چې د دې وایرس مخنیوي لپاره اغیزمنه درملنه ومومو.
د صحت نړیوالې ادارې WHO د معلوماتو تر مخه کورونا وایرس تر 14 ورځو پورې ځان نه ښیي. پر دې وایرس اخته کسان ټوخیږي، سردردی لري، بدن کمزوری او د ساه په اخیستو کې ورته ستونزې پیدا کیږي. که څه هم دا وایرس تر اوسه په زرګونو خلکو کې ښکاره شوی، خو زیاتره یې هغه کسان وژلي چې لا وار د مخه یې سختې ناروغۍ لکه کینسر، نفس تنګي او یا هم د سینې تکلیف درلود. د ادارې ویلي که د چا د بدن مدافع قوت زیات وي نو دا وایرس پکې پخپله ختمیږي. د صحت نړیوالې ادارې له دې کبله په ټوله نړۍ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. ډاکټران کوشش کوي چې د دې وایرس درملنه پیدا کړي، خو لا بریالي شوي نه دي. اکثر ملکونو چین سره په تګ راتګ بندیز لګولې او په زیاترو هوایي میدانونو د کورونا وایرس معلومولو او مریضانو د ساتنې ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پاکستان سینټ د دې باندې چیرمن او مرسیال چیرمن هم درازه کومي سمله د سپیکر او مرسیال سپیکر په ګډون د پارلماني استازو په تنخواګانو کې د اضافي بل په اکثریتي رایو رد کړی دی. دا بل پرون د حکومت او اپوزیشن یو شمېر سینټرانو د سینټ غونډې ته وړاندې کړو. د حکمران تحریک انصاف ګوند له ځینو غونډو سره سره د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ هغو په دې ویلو سره د بل مخالفت وکړل چې د ملک اقتصادي حالت کله ښه شي نو داسې یو بل باید د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې شي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د فروری په دریمه چې کله د سنیټ غونډه د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې شروع شو، نو د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن سنیټرانو په ګډون ځنو آزادو سنیټرانو د سنیټ چیرمن او مرستیال چیرمن د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر په ګډون د پارلمان ټولو غړو په تنخواګانو کې د اضافي بل ایوان ته وړاندې کړو. د بل په حمایت کې د سنیټر سجاد توري، سنیټر سردار یعقوب خان ناصر، سنیټر عثمان کاکړ او سنیټر اشوک کمار په ګډون د یو شمیر نورو سنیټرانو وینا وه. د سنیټ او قومي اسمبلی د مشرانو تنخواګانې د 2,25,000 پزاید سپریم کورٹ جج بنیادی تنخوا 8,00,000 یو کم 80,000 روپے برابر کړی شي، او د مرستیال چیئرمین او مرستیال سپیکر تنخوا دی د 1,15,000 روپو پزای د های کورٹ جج بنیادی تنخوا 8,00,000 روپو برابر کړی شي. دا شاند قومي اسمبلی غړو او د سنیټرانو تنخواګانی دی هم د 1,50,000 پزای 3,00,000 روپے کړی شي. د بل په مخالفت کې د پارلماني چارو وفاقي وزیر سنیټر اعظم خان سواتی، سنیټر فیصل جاوید، سنیټر مشاهد الله خان، سنیټر شیر رحمان او زنونونو سنیټرانو اوویل ملک دا وخت په معاشي د مشکلاتو سره مخ دی چې کله حالات ښه شي نو بیا دې په تنخواګانو کې د اضافي بل راوړی شي. د ایم کیو ایم سینیټر عتیق شیخ د بل په حمایت کولو سره غونډې ته وویل، دا مونږ ټول منو چې زمونږ په ممبرانو کې ډیر داسې کسان شته چې د هغوی لپاره ضروری ده چې تنخواګانې زیات کړی شي، ځکه چې هغوی عزتدار خلک دي او په غلطو طریقو سره پیسې نه ګټي، نو د ایوان له په ګډه سره تنخواګانې زیاتولو په حقله فیصله کول پکار دي. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وینا وه، غربت لوجه په ملک کې خلک خودکشیانی کوي او دلته ځنې خلکو په تنخواګانو کې د 0% اضافه لپاره بل راوړي، نو زه د دې بل مخالفت کوم او دا ویل غواړم چې د چا تنخواګانې 8,00,000 روپۍ دي نو هغه دې راکمې کړي شي، او د چا چې تنخواګانې 10,000 روپۍ وي نو هغه دې زیات کړي شي چې د غریب اولس ژوند ورسره ښه شي. په سنیټ کې د بحث وروسته بل په اکثریت سره رد کړي شو. د بل په حق کې 14 او په مخالفت کې 9 شوټونه واچولې شول. حکمران ګوند، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي د بل مخالفت وکړو، او متحده قومي موومنت پاکستان، بلوچستان عوامي پارټي، نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، فی ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د پخواني فاټا ځنې سېنېټرانو د بل حمایت وکړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر ضلع په باړه کې د نامنۍ پوځي عملیاتو پر وخت خپل دندو د پشا کېدو په تور معطل شوي خاصدار او د لویز ځواک کسان غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې بیرته بحال شي. دوی وایي هغه وخت ورسره دومره وسایل نه و چې نوکرۍ جاری ساتلې وای. دوی په خبره د سیمې نامن حالاتو نوکرۍ پرېښودو ته اړ کړي ول. د خیبر انتظامي چارواکي بیا وایي دا ټول 200 کسان وو چې څه د پاسه 1500 پکې بحال شوي او 190 لا هم پاتې دي. د فرحات شنواری رپورٹ.
یو معطل شوی خاصدار هدایت الله اپریدی وای،
11-12 سال وشول چې موږ د خپل ډیپټونه برطرف شوی یو. دلته په بوړه کې حالات په ټیم کې خراب شوی وو چې آرمی روغله نو بیا د موږ داسې پراپر زوی نه وو چې هغه موږ خپل زون سیټل کړه وای. دلته د خلکو کورونا، کلی، نغری، ارڅ چې کم دي خراب شوی وو. لیویز خوصادور کچره دوی په دا الوکا کې پوت شوی وای، نو د دوی سره د دوی د زون سره د دوی د خوندونو خطر وا. لہذا دغه په دغه واجه باندې بیا چې کم دي هغه ډیپټی نشو کاولای. تقریبا 129 کا سون دی.
د لیوی زواک زن کسانو هم خپل دریز صدا سے شریک کړ.
مانم صدیق دی وړه وړ مشمن دی نو هغه چې کم دی مو ډیر په تکلیف سره او ډیر خبر سره مخ شولو. ان شاء الله تعالی مو هر وخت التم ډیپټی کاولا وسم دغه ډیپټی د پر یو.
ز عبدالملک خبر کوم، لیوز پور سره تعلق ساتم. دا پارټین کې بس حالات خراب شي او اپریشن او خیبر ون چالو شول او پوشه بده کې مونږ کورونا یو شبر شه کاروبار روزګار د خلکو دا هر څه موتل شول. بس مونږ نو کریم لاړې خراب شوې. بلیک لیست کې نشته په خپل اپ کې تلې یو بده کې منډه والی وسین دل تک ګرځي کو چې بلیک لیست واغو سره پر بس مصالح وای کنه څو به ویل وایو.
په سنټ کې د سرحدي او قبایلی امور کمیټې یو غړی سنټر مومن خان وای،
په دې باندې ډېر میټینګونه شوې دي د خصادورو بحال کې دوه باندې خوغو کې بیا صدا سي شوز وو چې هغه حکومت خامخو قانوني تکازي بیا خپل پوره کوي. د شه دوی باندې الیګیشنز وو خبرې به چې هغه قانون لا جواب ورکول وینو چې کوم بحال کې دل خو بحال شول. د نورم امید دی چې مونږ دا به بحال شي. خو بالکل کوشش کوو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا ټول 200 کسانو چې صد پاسه 1500 پکې بحال شوی او دا 190 کسان پکې پاتې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوگی پا پیخور کے دا ماخام پینزنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز لے احمد شاہ آزمی اورو
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نوم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د خپلو ورانو کړل شوو کورونو او نوو نورو ودانیو معاوضه غواړي. بلخوا د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پر لټ روان دی او وایي که یې غوښتنې ونه منل سوې نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو پلاوی پر اسلام آباد ته رسېدلی چې د قرض اخیستو پر وخت به د پاکستان لخوا پر منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج اخلي. دا پلاوی به د روانې میاشتې تر 14 په اسلام آباد کې وي. د چین مشرتابه منلی چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوې او کمښتونه شته. کورونا وایرس په ساه اخیستو یا نظام تنفس وژونکي اغیز کوي چې له وجې یې تر دې دمه په چین کې 490 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې نن یو ځل بیا زیات ویشل شوی ملت او کانګرس ته د یووالي پیغام ورکړي. او په جنوبي افریقا کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل د پاکستان او هند ترمنځ روان دي. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 44 اوور کې د 122 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي وسوځیدل. په ځواب کې هند تر دې مهاله په 10 اوورونو کې 18 منډې کړي او ټول لوبغاړي یې پر ځای ولاړ دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله ورو
نوای وخت ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې د پیسو نړیوال صندوق یا ای ایم ایف پاکستان لپاره خپل دریم قسط جاری کولو او مالی اصلاحاتو کې د پرمختګ جایزه اخستو لپاره پلاوی اسلام آباد ته راغلی دی. ورځپاڼه لیکي غیر ملکی قرضو له وجې قومي معیشت کې بهتري راتللو په ځای نور هم خراب شوی دی او په کومو شرطونو چې دا قرضې ورکول کېږي نو هغې له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه روانه ده او نوبت خو دې ته رارسېدلی چې راتلونکي نسلونه هم قرضداره پیدا کېږي. ورځپاڼه لیکي عمران خان خو د انتخاباتو نه وړاندې ویل چې واک کې راتللو نه صرف ملک به د غیر ملکی قرضونه خلاصوي بلکې معیشت بهتری لپاره به هم حالې زلی کوي. نو ورله پکار دي چې خپلې وعدې دې عملي کړي او معیشت بهتری لپاره دې ګامونه پورته کړي نو د غیر ملکی قرضې اخستو ضرورت به پاتې نشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي 13 میاشت د غنمو په مصنوعي توګه پیدا کړی شوی بحران اخر د غنمو په درآمد کولو ختم شو. یو داسې ملک چې غنم به د نړۍ نورو ملکونو ته لیږل په درآمد کوونکي ملکونو کې شامل شو کومه چې د افسوس وړ خبره ده. ورځپاڼه لیکي حکومت ته معلومه ده د غنمو بحران د څو وجې مخې ته راغلی وو. نه صرف د هغه خلکو پر ضد د ګامونه پورته کړي چې د غنمو قاچاق کې ککړ دي بلکې د وړو میلیونو مالکانو خلاف هم کاروایی پکار ده چې سرکار نه د عوامو په نوم ترلاسه کړي د غنمو کوټه په سمګلرانو خرڅه کړې ده. ورځپاڼه لیکي ملک نه د غنمو قاچاق څه نوې خبره نه ده او حالات دې حد ته رسېدو بنیادي وجه همدا ده چې په تیرو وختونو کې د هغه کسانو پر ضد ګامونه پورته نه کړی شو چې غنمو قاچاق کې ککړ وو. خو د حکومت دا وینا چې هغه افسران چې د بحران ذمهوار دي هغوی به د کرایونه لری کوي یوه ښه فیصله ده. نو په کار ده چې دا کار دې زر تر زره وکړي. دا نو رسپانه په خپل اداري کلی کې د قومي اسمبلی او سنټ د غړو په تنخواګانو کې د اضافه بل خو سنټ په درون اکثریت سره رد کړو. خو په یو داسې وخت کې چې ملکی معیشت د مشکلاتو سره مخ دی دا بل راوړل په هیڅ ډول صحیح نه وو. ورسپانه لیکي پارلماني استازو ته معلومه ده چې موجوده حالاتو کې په پاکستان کې نه صرف په زرګونو خلک بیروزګاره شوي دي بلکې د یو لوی شمېر خلکو تنخواګانې هم کمې کړې شوې دي. نو په داسې وخت کې خپلې تنخواګانې زیاتولو او ترلاسه کولو سره سره د قومي اسمبلی سپیکر او سینټ چیرمن په تنخواګانو کې 400% اضافه تجویز ولې پیش کړو. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې د پارلمان غړو تنخواه د هغوی د اخراجاتو په مقابله کې کمه ده. خو دې مطلب دا نه شو چې قانون جوړونکي د خلک د صرف خپل تنخواګانې زیاتولو لپاره قانون سازي وکړي. په کار خدا وا چې نورو تنخوادارو لپاره هم اواز پورته کړي وي.
او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ ژورنال لوسپانی په چین کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د هانګ کانګ د خلکو له دې هیواد سره د پولې تړلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لوسپانی د امریکا په برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د امریکایي چارواکو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې بال انیسی اجمل اورو.
وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي په هانګ کانګ کې د روغتیا زرګونه کارکوونکو له ګل ورځې نه په پیلیدونکي پنځه ورځني کار بندیز کې د شاملولو اعلان کړی چې دا شان په حکومت له چین سره د پولو تړلو لپاره فشار واچوي. د روغتیا کارکوونکو دا اقدام په داسې وخت کې کړی چې په چین او شاوخوا سیمو کې ګڼ کسان کورونا وایرس ناروغه کړي. وسپانه لیکي بلخوا د هانګ کانګ حکومت له اتحادیو غوښتنه کړې چې هړتال دې نه کوي. چارواکو ویلي دوی د پولو کنټرول زیاتولو لپاره اقداماتو ته کتنه کوي. سنگاپور اغه لمړنۍ جنوب مشرقي اشيایي هواد دی چې د جمعې په ورځ په اغه بهر ملکیانو باندې سلګو چې په چین کې سوار لسروزي تیرې کړې وي. امریکا، آسترالیا، نیوزیلند، منګولیا او شمالي کوریا هم ورته اقدامات کړي دي. روسپانلې کې د هانګ کانګ په سر مکاو هم د چین له هوبیې څخه ورغلي کسان بیرته لیږلي دي. هوبیې د چین اغه صوبه ده چې کورونا وایرس زیاته سپلې ده. مکاو له چین سره پروازونه او د بسونو تک کم کړي او دغسې هانګ کانګ سره د کښتیو تک ورتګ ځنډولې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله لیکي د امریکا په برید کې د ایرانی جرنال قاسم سلیمانی تر وژنې یو میاشت وروسته د تهران پوسټ دا مهال نور له واشنگتن سره د جنگ خبرې نه کوي، خو امریکا اوس هم له ایرانه د ګواښونو په اړه اندېښنې لري. امریکایي چارواکو وړاندې هم اندېښنې څرګندې کړې وې چې په عراق کې د جنوري 8 د بلاستیک میسایلو د بریدونو وروسته به ایران لا نور بریدونه وکړي. روسپانه لیکي د ایران لخوا په لومړي ځل په شوو دغو نیغ په نیغه بریدونو کې کوم امریکایي پوځي وژل شوی نه دی، خو د دې په نتیجه کې ځینو پوځیانو ته دماغي ضربه لګېدلې ده. د امریکا ځینې اتحادیان هم اندېښمن وو چې په ایرانی جنرال قاسم سلیمانی برید به په سیمه کې شخړه جوړه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري ډیره خو په چټکۍ پراخیدونکو هغه بدللې ده. نوموړي د فبروري پر درېمه په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدو کاته وکړل. مایک پامپیو د بشري حقوقو خوندي کولو په لړ کې د ازبکستان هڅې وستایلې، خو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې لا هم په هغه واد کې د بشري حقوقو حالت ته اندېښمن دي. د دې موضوع تفصیل له اجمل انداورو.
د دوشنبه پورس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکن کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکن کې چارواکو سره خبرې ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر پترس کې د دې هیواد ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستي ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. مرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسي د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقونو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کاملوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو ویل، ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځنګل توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو سیړونو او نور پرمختګ وخت نه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی کاملوف ویل، هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږي ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کاملوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په یو غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا، سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل وو. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغې مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
د مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف یو پلاوی د دې لپاره ورغلی چې وګوري دغه ملک د دوی د قرضو په پیسو څه کړی دي. چارواکو ویلي که دا اداره د پاکستان کارونه سم وګڼي نو له شپږ عرب اعلان کړي پور څخه به یوه بله برخه ورته ورکړي. چارواکي هیله مند دي چې پر دې پیسو په پاکستان کې ګراني کمه او د اقتصاد ښه کولو خواته ګامونه واخیستل شي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د فروری په دریمه د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی چې د دې میاشتې تر څوارلسمې به هلته وي او د پاکستان هغه کارونه به ارزوي چې د دوی د قرض په بدل کې کړي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار حفیظ شیخ د فروری په دریمه خبرلاند ویل د آی ایم ایف پلاوی غواړي وګوري چې د پاکستان اقتصادي اصلاحات څنګه روان دي. د وای په تیر څو میاشتو کې زمنګ اقتصاد ښه شوی دی. زمنګ د پیسې نرخ باثباته دی. زمنګ چې کومه مالی خساره و هغه کمه شوې ده. آی ایم ایف موږ سره په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته کوي. تمه مو دادا چې څرنګه زموږ مخکینه شپږ میاشتې ښه ارزول شوې وي دا شپږ میاشتې هم بهتره وګڼل شي. کوشش کوو نړۍ ته وښیو چې په پاکستان کې د پانګونې ښه موقع ده او اقتصاد مو ښه شوی دی. آی ایم ایف د پاکستان حکومت ته تیر کال د شپږو عربو ډالر ورکول ومنل. دوی هر شپږ میاشتې وروسته د قرض دې پروګرام لاندې اړو اصلاحاتو جاج اخلي. که اصلاحات د دوی د غوښتنو سره سم شوي وي نو بیا نورې پیسې ورکوي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ویلي چې تر اوسه 1.4 ارب ډالر پاکستان ته رسیدلی دي او تمه ده چې دا ځل 4.5 میلیونه نور ورکړل شي. د تحریک انصاف حکومت د دې قرض اخیستنې په پروګرام اپوزیشن ګوندونو همیشه نیوکې کړې دي. د پیپلز پارټۍ یو وایان سید غنی د فروری په دریمه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د حکومت د خرابو اقتصادي پالیسیو زور له غریبو خلکو زی. دی وایي ګراني زیاته شوې خو د خلکو تنخواوې کمې شوې دي. تر څو پورې چې دا حکومت وي ګراني به زیاتېږي خو هر نوی سرمایه کار به خپلې پیسې پکې راغونډوي. په 2019 کال کې د آی ایم ایف سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کړي تړون وروسته ګیس، بجلی، پټرول او د خوراک شیان ګران شول. چارواکي وایي خراب اقتصاد ورته له تیر حکومت پاتې دی نو د ښه کولو لپاره یې د شیانو ګرانولو ترخه ګامونه اخلي. اپوزیشن سیاستوال بیا د وزیر اعظم عمران خان حکومت ناکامه بولي. گرانی او خراب اقتصاد د دوشنبه په ورځ دغه وخت بیا د بحث توده موضوع شو چې په سنټ کې د قومي اسمبلی د غړو تنخواه زیاتولو پر بیل خبرې وکړې. په دغه محل بلوچستانه د نېشنل پارټي سنیټر کبیر محمد شاهی ویل چې د خلکو آمدن کم او بیلونه زیات دي نو حکومت دې د شیانو بیې نورې نه لوړی. دی وایي که د چا تنخواه 2000 کلدار یي او د بجلی بل ورته 18000 روپۍ راځي. د ګیس بل یې 20000 یي. د هغه د ماشومانو د سکول خرچا او د خوراک څښاک لګښت هم ډیر وي. دې ته تاسو خپله حساب وکړئ چې دا سړی به څنګه ژوند تیروي. خو د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار حافظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د ګیس، بجلی، پټرولو او خوراکي شیانو بیې بورو رو سمیگی. دغه په نا اوسنۍ گرانی د پاکستان اوږد مهال اقتصاد ښه کولو لپاره ښه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وایي په هغه هیواد کې له هیواد سره د بغاوت موجوده قانون د برتانوي سامراج د وختو دی او د دې هدف د وهابي تحریک مخنیوی و. خو له لیکنې سره سم دا مهال دا قانون د هغه چا پر ضد کارول کیږي چې د جمهوریت او د خلکو د بنیادي حقونو خبره کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ډان رسپانه یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې د حکومت پر ضد د انتشار او بغاوت په اړه د یو سل څلیرویشتمې قانوني دفاع په لومړي ځل د هند په قانون کې په 1978 کال کې شامل شوې وه. خو په ظاهرا دا قانون په 1978 لسیزه کې د وهابي تحریک د مخنیوي لپاره عملي شوی و. دا قانون د اظهار د هر یو شکل مخنیوی کوي، که هغه په ژبه وي، که په لیکلې بڼه وي او که د اشارو په شکل کې وي. د ورځپاڼې په خبره په 1998 کال کې بیا په دغه قانون کې ترمیم وکړو او نوره سختی پکې راوستل شو او پکې د سپکاوی او بے وفای شکونه هم شامل کړل شو، ځکه چې د هغه وخت د برتانوي چارواکو لپاره مشکله وه چې یوازې د یاغیتوب په تور خلکو ته سزاګانې ورکړل شي، ځکه چې ثابتول ورته ګرانه وه. د دې قانون له مخه په دا ډول تورونو کې د ککړو کسانو ضمانت به هم نه کېدو او زیاته نه زیاته سزا پکې عمری قید وه. او په هغه وختونو کې د ګڼو کام پرستو او د برتانوي واک پر ضد د وتلو سحرو خلاف د هغوی د لیکلې او زبانی تقریرونو له وجې کارول شوی وو. د ورسپانې په خبره دا قانون ځکه جوړ شوی وو چې د برتانویانو سره ولس وفادار اوسي او د ولس لپاره لازمه وه چې د حکومت په اړه د دوه مخې مظاهره ونه کړي، ګنې بیا به سزا کېدل. خو له بده مرغه د برتانوي واکمنۍ د خاتمې نه پس هم دا قانون د پاکستان په شمول په پخوانیو مستعمرو کې اوس هم رایج دی. په لیکنه کې راغلي چې د بغاوت دا قانون د بیان د ازادۍ د خلکو پر راغونډېدو او د مقدمو پر مهال د بلا امتیاز انصاف ورکولو ترڅنګ د یو شمیر بنیادی بشري حقونو مخه نیسي. په دې اړه نړیوال قوانین بالکل واضح دي. د دې قوانینو له مخه په حکومت او یا حکومتي ادارو باندې تنقید د بیان د ازادۍ د محفوظه بشري حقونو په زمره کې راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکن وايي پاکستان او چارواکو د اردو ژبې د یو سینمایي فلم زندگی تماشا د خبراوي په اړه پریکړه ځنډولې و. دا فلم اسلامي نظرتي کونسل ته لیږلې چې په دغه اړه سفارشات ورکړي. مذهبي ډلو تور پورې کړې چې دا فلم په خلکو کې کرکه خوروي او دا چې په کې تحریک لبیک نومې یوې ډلې د سپکاوي هڅه شوې ده. خو د فلم ډایرکټر یا جوړونکي سرمد کوسټ دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له انیسی اجمل.
دی ډیپلومیټ مجلل کې د پاکستان حکومت د فروری په دریمه په زندگی تماشا نومې فلم د بندیز لري کولو په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې ځینو مذهبي ډلو د ډایرکټر سرمد کوسټ په جوړ شوی فلم زندگی تماشا د مذهب سپکاوي تورونه پوری کړی دي. دا فلم به د جنوري په 23 په ځایي سینماګانو کې نشر کېدو، خو د پنجاب حکومت د اطلاعاتو دفتر لخوا له دې وجې نشر نه شو چې پرې تحریک لبیک ګوند او داغي پلویانو اعتراض وکړ. د کې لبیک پلویان وای په دې فلم کې د مذهب سپکاوی مواد دي او په خلکو کې نفرت خورول شي. د ګوند مشر خادم ریسوی د فلم د نشر کېدو په ورځ یعنی د جنوري په 23 په ټول هیواد کې د احتجاجونو دړکا ورکړی و. د پنجاب حکومت ویاند راجا جانگیر انور ویلی د حکومت ځانګړي کمیټه په دې فلم د بندیز احتجاج اغستو لپاره د فروری په 3 غونډه وسندوله. اوس دا فلم اسلامي نظریاتي کونسل ته حواله شوی چې غي دې په دې اړه پریکړه وکړي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې آیا کونسل دې لړکې خپل دریز ورکړي او کنه. مجللی کې د زندگی تماشا ډایرکټر سرمد کوسټ په فلم لګیدلی تورونه رد کړی دي. هغه ته چارواکو ویلي چې د فلم سنسرشپ مرکزی بورډ په چارواکو او د تحریک لبیک په استازو مشتمل ځانګړې حکومتي کمیټه په وړاندې دي حاضر شي او دغه پښتنو ته دي ځواب وایي. د مجلې په خبره زندگی تماشا د یو مسلمان قدامت پسند تاجر محمد راحت خواجه په اړه دي چې ژوند یې د یوې ویډیو کتلو او دغه د زیات خبرېدو وروسته له مشکلاتو سره مخ شي. دا ویډیو د یوې ښځې وي چې په یو واده کې نڅا کوي. په فلم کې د خواجه کورنۍ په غو شرمیږي او هغه چې چرته هم سي نو د اسلامي سخت دریزو له غصې او سختو خبرو سره مخامخ کیږي. ډیپلوماټ مجلل کې د زندگی تماشا فلم په سر لانجه په پاکستاني ټولنه کې ژور تقسیم او په دې وروستیو څو کلونو کې د مذهبي ګوندونو د خپل ځان لپاره لا نور غږ پورته کول څرګندوي. تحریک لبیک ګوند د فلم په هغه برخه هم غصه دی چې پکې یو بلوګره ډله د مذهب سپکاوي خلاف د قانون دفاع لپاره په خپلو لاریونونو کې د تحریک لبیک ګوند مشهوره ناره لګوي. تحریک لبیک وایي زندگی تماشا فلم د دوی د نوم خرابولو یو هڅه ده. ډیپلوماټ مجللی کې ډایرکټر سرمد کوسټ اسوسییټډ پریس ته په دې اړه د بیان ورکولو نه ډډه کړې وه او ویلي دي چې هغه خپل ټوله خبره ولسمشر او د پوز مشر ته په خط کې کړې او هغه په جنوري کې په ټویټر هم خبره کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو شمېر خلکو د فبروري پر 3 په دې خار کې د وژنو د پیښو د ډیرې دوه پر ضد لاریون وکړ. د پلارون کې شریکو سلګونه خلکو له امنیتي ادارو غوښتل چې په دغه خار کې د امن د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. د یک شنبې په ماسخوتن د خرنې خار درې دوکانداران چې کور ته په لارول، دوه تنه یې د لوستولو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال مشهد راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه.
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیره دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دي. کسان
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، د موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نه شي، حکومت یې فایده نه کړي، موږ به تر هغه دا درته همدلته اعتراضونه یې درته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیښې ځای ته نږدې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایند شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي.
په پکتیکا کې د پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفر نیولي دي چې څرنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامدار دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي.
لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا درېیم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د دسمبر میاشتې په 1 هم د مرکز خرنې اړوند خواجه خیلو کلي ته څیرمه 4 کسان د اختطاف کوونکو لخوا تښتول شوي وو چې بیا وروسته پولیسو له سړي تښتونکو وژغورل، خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي ول.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30
د مشال رادیوي مجله
په 1:30
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2:00
د کرخې په غاړه
په 2:30
د نړۍ رنگونه
په 3:30
سباون
په پاو کم 4:00
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30
په ننګرهار کې یو شخصي مخابراتي شرکت خپل انټرنیټي فعالیتونه له 3G څخه 4G ته لوړ کړی دي. د شرکت مسؤلین هیله مندي چې اوس به په سیمه کې د انټرنیټ کارونکو ډېرې ستونزې هوارې شي. تفصیل له باز محمد عابده.
په ننګرهار کې اکثره خلک د انټرنیټ له کمزوري کیفیت نه شکایت کوي، خو د اتصالات په نوم یوې شخصي کمپنۍ د فبروري په 3 نیټه خپل انټرنیټي سیستم له 3G څخه 4G ته لوړ کړ. د دغه کمپنۍ یو تن مسؤول کفایت الله نبی خیل وایي چې د اوس لپاره په جلال آباد ښار کې هر څوک کولی شي چې د انټرنیټ 4G سہولت څخه ګټه واخلي.
د کابل څخه وروسته د اتصالاتو د منیجمنت دوم ولایت ننګرهار انتخاب کړی و. تقریبا د جلال آباد اکثره سیمې نن ورځ د 4G د خدمتونو څخه برخمنې دي. دغه خدمتونه به د ننګرهار نورو سیمو او نورو ولسوالیو ته هم وغځول.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي بیا د کمزوري انټرنیټ او انټرنیټي سہولتونو لوړ قیمت څخه شکایت کوي. یو تنځای خبریال علال الدین عزیزیار د مخابراتو وزارت د ولایتي چارواکو غوړي چې مخابراتي شرکتونو ته د چټک انټرنیټ او د قیمتونو د کموالی په برخه کې لایحه جوړ کړي.
انټرنیټ په جلال آباد کې شته د خواغه سي کمپنۍ وي ټول مخابراتي شبکې هغه سي خدمات نه وړاندې کوي. کوم مثلا موږ دلته 3G کار او اچ پلس لیکي ولې هغه قوت پکې د اچ پلس عمر نه شته دي او نرخونه هم لوړ دي او هغه سرعت هم کم دي. نو موږ غواړو چې د دې کې لږ حکومت پام وکړي چې هم نرخونه کنټرول شي او هم د سرعت لږ زیات شي.
په ننګرهار کې د مخابراتو وزارت تر چتر لاندې د اطرافو نوم د مخابرات شبکو د سار اداري مسول عزیز الله حبيبي وایي چې دا تر اداره پلان لري چې د مخابراتي شرکتونو کیفیت لوړ او مناسب قیمتونه ورته وټاکی.
دا تر اداره پلان لري په دې ردون کې دغه شرکتونه په خپل دغه کیفیت باندې ډیر جدي باندې کار وکړي. زموږ ته تخنیکی ټیمونه دی په پلان مطابق باندې خصوصا د زونونو کې په وخت زمان سره دغه ډرافټس کوي او دغه کوم ستونزې چې د کیفیت له نظره دي هغه حل او فصل کوي.
د ذکر ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د سلام په نوم د دولتي مخابراتي شرکت نه علاوه د روشن، ام ټي ان، افغان بي سیم او اتصالات په نومونو مخابراتي شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې ننګرهار میشتي د کمزوري کیفیت نه شکایت کوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران پر لاریو انځورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علي وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علي پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علي وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپل نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگاري خوخیږي.
لدی سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سنگار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا د ښایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سنگارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه د پایښې بيدی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نوم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د خپلو ورانو کړل شوو کورونو او نور ودانیو معاوضه غواړي. بلخوا د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پر لټ روان دی او وایي که غوښتنې یې ونه منل سوې نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. دوکانداران او د مارکیټونو مالکان وایي د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال د دوی جایدادونو ته د رسیدلي زیان معاوضې غواړي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو پلاوی پرون اسلام آباد ته رسېدلی چې د قرض اخیستو پر وخت به د پاکستان لخوا پر منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج اخلي. دا پلاوی به د روانې میاشتې تر 14 په اسلام آباد کې وي. د چین مشرتابه منلی چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوي او کمښتونه سته. کورونا وایرس په ساه اخیستو یا نظام تنفس وژونکي اغیز کوي چې له وجې تر پرون ورځې پورې 425 کسان مړه شوي ول. نن په چین کې د روغتیا ملي کمیسن وویل د کورونا وایرس له وجې 46 نور کسان هم مړه شوي چې په ترڅ کې د دې وایرس له وجې د مړو شمېر 409 ته لوړ شوی دی. بلخوا نن په هانګ کانګ کې هم یو کس له دې ناروغۍ څخه مړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به کانګریس ته په خپل کلنی وینا کې نن یو ځل بیا زیات ویشل سوی ملت او کانګریس ته د یووالي پیغام ورکړي. او په جنوبي افریقا کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل د پاکستان او هند ترمنځ روان دی. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 44 اوور کې د 102 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي وسوځېدل. په جواب کې هم تر دې مهاله په اولس اوورونو کې اووه شپېته منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي یې ولاړ دي. سبا نه بل سبا به د دغه ټورنمنټ دوهمه نیمه پایلوبه د بنګلاديش او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي او د 19 کلنو لوبغاړو د نړیوال کرکټ پایلوبه د فبروري پر 9 نیټه په جنوبي افریقا کې.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ست خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکي همکار اسحاق حمیدي اوس ته تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.